د امریکا غاګ نننې خبری خبرونه مهم سرټکی په افغانستان کې د امریکای او برتانیې سفارتونو ویلي طالبانو په سپین بولدک کې د غچ یا بدل اخیستنې په لړ کې په لسګونه ملکی کسان وشلې دي. د غټول وژنې جنگي جرمونه ګڼل کېدې شي. اروپایی هیوادونه اندېښنه لري چې په افغانستان کې د جګړې له زیاتېدو سره به د افغانانو د کډوالۍ بحران پیدا شي او ګڼ شمېر خلک به د دوی هیوادونو ته ورمات شي، ځکه نو له ترکیې سره خبرې کوي چې د دغو کډوالو د ورتګ مخه ونیسي. د خیبر پښتونخوا او په ځانګړي ډول د قبایلي سیمو یو شمېر زده کوونکي چې په افغانستان کې تعلیمي زده کړې ترلاسه کوي د افغانستان سره د پولي تړل کېدو یې زده کړې اغېزمنه کړې دي. دوی اندېښمنه دي چې که پوله پورې غاړې افغانستان ته د تګ اجازه ور نه کړل شي نو د کلونو زده کړې به یې ضایع شي. د خبری خپرونې تفصیل لیدو لپاره راسره مل اوسئ.
ستړي مشي د ډي وي په یو ساعت خبری خپرونه کې تاسو هر کله ویم تاسو قربانه منځ شهید يم. تاسو د خبرونو سرټی کې واوري دل نن د نهه سه شنبه ورځ د کال د 2023 د اگست د میاشتې دریم نیټه ده او په پاکستان کې دا وهاله وخت شوې ده د شپې لس په افغانستان کې نه هنیم یو دلته په واشنگټن ډي سي کې د ماسپخین یو بجه ده. په خبرونه کې بیلابیل راپورونه او موضوعات لرو د افغانستان او د پاکستان په تړاو چې تاسو سره به وار په وار شاملو. خو لومړی زو د مهمه ریپورت ولوري ته کوم چې د سیمې په تړاو دی چې د افغان سولې لپاره د امریکې ځانګړي استازي زلمی خلیزاد د بهرنیو چارو وزیر انټونی بلینکن دواړه وایي چې که طالبان خپل بریدونو ته دوام ورکړي نو او په زوره واکمن شي حکومت به یې په امریکا او نړۍ کې رټلی وي او وبه نه منل شي. راځي چې دغه تفصیلي ریپورت چې ستاسو لپاره زموږ همکار ارباب محمود علي تیار کړی دی په ګډه سره وګورو.
د امریکای خارجه وزیر انټونی بلینکن او ویلې دی په زور د واک ترلاسه کولو د لارې طالبان هغه څه هم نشي ترلاسه کولی د څه چې تمې کوي.
The Taliban has repeatedly said that they seek in the future a number of things.
Taliban پر لپسې ویل دي چې پراتلونکو کې دوی ډېر څه غواړي، لکه دا چې نړۍ دوی ومني او مرستې دور سره وکړي. د دوی مشران دي په آزادۍ سره د نړۍ هر ځای ته سفر وکړي. دوی غواړي په دوی باندې پابندۍ ختم شي، خو په دې کې هیڅ هم ممکن نه دي. که چیرې طالبان په زور په هیواد کې واک ترلاسه کول غواړي او څنګه چې رپورټ شوی دغه رقم ظلمونه کوي.
بلینکن وویل که افغانستان کې د خلکو د بنیادي حقونو خیال نه ساتل کېږي، دغلته د ولس نمایندګان نه وي ناست او یو باشموله حکومت نه وي، او په تیرو شلو کالو کې د ترلاسه شویو ګټو خیال نه ساتل کېږي، نو بیا به یقینا د امریکې او لا د نورې نړۍ سره افغانستان نه شي تللی. تیر ورځ د افغانستان ولسمشر اشرف غنی پارلمان ته ویلي وو چې طالبان اوس منظم ډانچه لري او د دې په شا نړیوال ترهګر ولاړ دي. غنی زیاته کړې وه چې دا وخت دوی د تورې تیارې او فرسوده سوچ سره په مقابله کې دي، خو دوی پلان لري چې په هیواد کې کلاري په شپږو میاشتو کې راودي.
ما با یورش بې سابقه تروریزم روبرو هستیم. این یورش سه بود دارد.
موږ له داسې ترهګرۍ سره مخ یو چې مثال یې نسته. طالبان اوس هغه نه دی چې کوم څلرویشت کاله وړاندې وو. طالبانو پر موږ باندې په ډېر شدت سره بریدونه کړي. دوی د وینو تږی دي او ډېر په زورتیا سره حملې کوي. طالبانو نه یوازې د ملکي او خارجي ترهګرو سره اړیکې نه دي ختمې کړې، بلکې دا یې نورې هم ټینګې کړي دي او تشدد یې نور هم زیات شوی دی.
طالبانو ویلي دي دوی په زور او د کل واک ترلاسه کولو اراده نه لري، خو وایي د سولې د خبرو په وړاندې تللو لپاره به صدر اشرف غني واک پرېږدي او نوی موقتي حکومت به وضع کیږي. څېړونکي دا دریځ د طالبانو لخوا ځان ته د نور وخت ترلاسه کولو هڅه بلي، چېرته چې دوی وکړل شي دا نور علاقې قبضه کړي او په مذاکراتو کې برلاسي ولري. افغانستان کې د سولې لپاره د امریکې استازي زلمی خلیزاد د وایس آف امریکا خبریال ایاز ګل ته د ویډیو لینک ته لارې ویلي دي چې طالبان او افغان مشران سیاسي اختلافات لري او په کار ده دوی د هیواد په خاطر د سولې عمل کامیاب
کړي.
د یو نوې اسلامي حکومت د منلو په خبره کې حکومت هم له یو شمیر چیلنجونو سره مخ دی او طالبان هڅه کوي چې حکومت په زور د اسلامي حکومت او د نوې عین فارمولې ته چې دوی ذکر کوي راضي کړي. د دې به یو سیاسي لار راایستل وي. زموږ په اندازه حکومت له طالبانو ځان نشي خلاصولای او نه طالب کولای شي په زور واک ترلاسه کړي، کوم چې به نه افغانانو او نه هم نړۍ ته د منلو وړ وي. ځینې طالب کمانډران ګڼي چې دوی په زور داسې کولای شي، خو د طالبانو مشران بیا بل سوایي دوی مشتوایي چې د شخړې پوځي حل نسته.
دا وخت د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د حکومتي ځواکونو او د طالبانو ترمنځ د جګړې روانې دي. دواړه خواوې د بریا دعوی کوي او دواړه په یو بل د ولست زورونې تورونه لګوي. د مطبوعاتو تر مخه افغانان د هیواد دننه په کډو کولو مجبور شوي دي او دغسې د یورپ په ګډون نورو ملکونو ته هم د کډوالو د ورتګ په هکله رپورټونه رامخته شوي دي. ارباب محمود علی، وایس آف امریکا، دیبا، واشنگتن.
وی او ای دیبا په سټلایټ ټی وی
هر ورځ سلیریش ساته په ډش انټینا تاسو په یوټل سټلایټ په ټلویزیون تولا او به طرفه خبرونه باسونه او څېړنې کتلی او اوریدلی شئ.
د یوټل سټلایټ فریکوئنسی یا سپی اویا بی چینل یو سل درې.
هر ورځ سلیریش ساته.
تاسو دغه ریپورت ولید او هم د افغانستان په تړاو زو د یو بل مهم ریپورت ولوري ته اروپایي هیوادونه اندېښنه لري چې ګواک په افغانستان کې د جګړې له زیاتېدو سره به د افغانانو د کډوالۍ بحران یا کړکیچ پیدا شي او ګڼ شمېر خلک به د دوی هیوادونو ته رامات شي، ځکه نو له ترکیې سره خبرې کوي چې د دغو کډوالو د ورتګ مخه ونیول شي. ملګری ملتونه وایي چې د طالبانو وروستیو بریدونو تر اوسه پورې په افغانستان کې 300,000 افغانان بی کوره کړي او کډواله کړي دي. راځي چې تفصیل یې د حکم روان سادات څخه په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو.
د افغانستان پر ولایتونو د جګړې په دوام تازه په کابل کې د امریکا متحده ایالاتونو او برتانیا سفارتونو ویلي چې طالبانو د غچ اخیستنې په بریدونو کې د کندهار په سپین بولدک کې پولیسګونه ملکی وګړي په ډله ییز ډول وژلې چې د بیان له مخې د دې ډلې لخوا په جنګي جرمونو کې شمیرل کېدلی شي. دوی د دې پیښې د څېړلو غوښتنه کړې او د طالبانو له هغو وسلوالو او قمندانانو سره چې دا جنایتي کړې باید حساب کتاب وشي. د افغانستان د بشر حقوقو د خپلواک کمیسون د نشراتو د څنګ رئیس زبیح الله فرهنگ لاډیوی سره یو ځل بیا په خبرو کې تکرار کړ چې لابد مرغه جګړې ملکی وګړو د ژوند له اصلي حق به برخه کړي او لا هم کیږي. فرهنگ وویل
لابد مرغه د روان حالات ملکی وګړې پر لپسې خپل بشري او اساسي حقونه په ځانګړي توګه اصل حیات یا حق حیات ندی اصل او نور حقونه بی برخه کیگی او اصلی عامل اصلی دلیل جګړه ده. سپین بولدک ولسوالی کندهار ولایت هلته هم کولای شو چې جنگی جنایت واقع شوی ده او ملکی وګړي قربانی ده.
د افغانستان د بشر حقوقو خپلواک کمیسون وروسته لدې چې طالبانو پر سپین بولدک ولکټینګ کړي په دې سیمه کې د پیخو پاړه د خپل پلټنو نتیجه تیر او رس پر کړو. طالبان یې د ملکی وګړو په وژنه تورن کړل. د هلمند په لخکرګه کې له پرون راهیسې طالبانو افغان ځواکونو یو د بل سره په سخت جګړه بوخت دي. د هلمند ولایتي شورا رئیس طاول افغان وایي چې په هلمند ولایت کې اوس هم د تیر په شان سخت جګړه روانه. افغان ځواکونو له وسلوالو طالبانو سره په جګړې بوخت دي. افغان لډیوی سره خبرو کې وویل طالبان بیرحمه د خلکو په کورونو ورننوتلې لاندې کړي او ماشومان او ښځې ناستې چې له عمله یې دولت کوښښ کوي چې ملکی مرګ ژوبل رامنځته نشي.
اوس هم په دغه جګړه کې تقریبا د 25 پر شاوخوا باندې تر دیر شو پورې داسې ملکی کسان شهیدان زخمیان لرو په هلمند ولایت مرکز لشکرګاه ښار کې. د دې ترڅنګ رادیو مالی تلویزیون چالته نشرات د هلمند په ساته روان دي. یو پر داسې یو ګنګوسس ول چې ګواکي غیته طالبان ورغلي دي. ځینې اکشن هم خپاره سول خو بیرته اوس هم افغان امنیتي ځواکونه په ولکه کې دغه سیمه جګړه په هغو سیمو کې اوس هم روانه ده.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځنګړي استاذ یا یوناما وایي د افغانستان د خارونو ته د جګړې د رسیدو سره ولسی وګړي ډیر قرباني کیږي. یوناما ویلي د طالبانو ځمکني عملیاتو او د هوایی بریدونه ډیر زیان درلودلی دی. دوی وایي د بې توپیره ډزو او د روغتیایي تاسیساتو او د ملکي کورونو نیولو ویجاړولو په اړه ژورې اندېښنې موجودې دي. ښکېل اړخونه باید د ملکي وګړو د ساتنې لپاره ډیر څه ترسره کړي، خو د هلمند امنیتي وضعیت کابو کولو لپاره تزدمی کمانډوز وکونه لخکرګاه ښار ته رسیدلی دي. د هلمند ولی محمد علیزی ویلی چې لخکرګاه ښار ته د وضعیت د کنټرول په موخه 400 تزدمی کمانډوز وکونه رسیدلی. حکمل صدات، دیو ریډیو، افغانستان.
په خبرونه کې د ملتیامو مننه کوو چې را سره مالیاس، او خبرونه لا دوام لري. د افغانستان د پاکستان په اړوند څېړنې تازه ریپورټونه او حال لرو چې ستاسره به وار په وار په دې خبرونه کې شامل وو. نو هیله لرو چې د دې خبرونه تر پایه را سره مال پاتې شي. او د افغانستان په تړاو زو د یو بل ریپورټ ولوري ته څنګه چې تاسو پرون به هم لیدلې وي، د امریکې په بیلابیلو ایالتونو کې افغانان راغونډ شوي وو، د سولې لاریونې کړی وو، او همداراز د دې په شمول د کاناډا په تورنټو ښار کې، د فرانسې په پاریس ښار کې میش په سلګونو افغانانو په افغانستان کې د لسیزو راهسې رواني اوږدې جګړې پر ضد مظاهری او لاریونونه کړي دي. راځئ چې حال یې د راشد فراح څخه په دغه ریپورت کې په ګډه سره وګورو.
د امریکې د بیلابیلو ښارونو په شمول د کینیډا په تورنټو او د فرانس په پیرس ښار کې میشته په سلګونو افغانانو په افغانستان کې د لسیزو راسي رواني اوږدې جګړې ضد مظاهرې او لاریونونه کړي. مظاهرو کې ګډون کوونکو له نړیوالې ټولنې او د هغې له مشرانو غوښتنه وکړه چې د اوربند پراکسي جګړې بندولو او افغانانو ته د سوله ییز ژوند اجازه ورکولو لپاره خپل کردار ولوبوي. دوی د ټولو افغانانو هم وغوښتل چې د مدو راهسې جنګ ځپلې هیواد کې چې اوسنی کوم نظام جوړ شوی د هغې ملاتړ وکړي. په امریکا کې د کالیفورنیا سرخار ساکرامنټو کې د والی د دفتر مخې ته لویه مظاهره وشوه. احتجاج کوونکو د ښار په سړکونو لاریونو کو او د یو آزاد او متحد افغانستان لپاره یې اواز پورته کړو. دې مظاهرې ته د ریاست ته ګوټ ګوټ څخه ښځو او سړو په ګڼ شمېر کې ګډون کړی و.
راځي تر یو څه وخته پورې تاجک، ازبک، هزاره، پښتو، پشهي د دې نمونه نه تیر شو. دشمن موږ تل عمر تقسیم کړي په نمونه باندې، په قبیلو باندې. دغه دشمن دغه حالې ځلې نورې په افغانستان کې د منلو وړ نه دي.
په کالیفورنیا کې د افغاني کلتوري ټولنې مشر عبدالنصیر یاسینی وایي چې باید دغه جګړه چې د تیرو څلوېښتو کالو راهیسې پکې د افغانانو وینه تویږي ته د پای ټکی کېښودې شي.
طالب نور جنگ بندی وکي، ورور وجنه بند کړي، او په افغانستان کې چې دوی کوم مصیبتونه راوړي دي د خارج نه، چې د پاکستان او ایران نه، هغه سمدستي بند کړي. او موږ افغانان یو، افغانانو په څلوېښتو کالو کې په دغه جګړه کې ډېر بې انتهایی زیات مړینا ولیدله، ژوبله ولیدله. زمونږ سرکونه تخریب شو، زمونږ تعمیرونه تخریب شو، زمونږ حکومتي ادارې تباه شولې. باید دغه طالبان فورا بند کړي.
لاریون کوونکي وایي چې دوی به خپل آواز نړیوالو ته د لاریونونو او مظاهرو په شکل کې رسوي او خلک به د افغانستان په ستونزه خبروي.
دغه سې پروتستونه یا دغه سې لاریونونه د مقام سیدوي چې زمونږ غږ د نړۍ قوتونو ته ورسیږي، نړۍ خلک زمونږ په مشکلاتو پوه شي، نړۍ اصلا په دې پوه شي چې افغانستان کې څه روان دي. خپل خپل په لاریون په شکل خلکو ته غږ ورسوي، د څه بل معنی لري. اوس افغانان په دې اهمیت باندې پوه شوي دي چې لاریونونه کول یا خپل غږ جګول، نړیوال ته خپل غږ رسول، دا یو خپل سیاسي اهمیت لري.
د کالیفورنیا په ساکرامنټو ښار کې دا مظاهره د ریاست په یو شمیر پوهنتونونو کې د افغان زده کوونکو لخوا بللې شوې د لاریونونو د هغه لړۍ برخه ده کومه چې تیرونه په سان فرانسیسکو کې پیل شوې وه. بل خوا د کینیډا په تورنټو او فرانس په پیرس ښار کې د ځایي افغانانو تنظیمونو لخوا جوړې شوې مظاهرو کې ګډون کوونکو وویل چې د افغانستان په تیره څلوېښت کلنه جګړه کې په لکاو افغانان وجلي شوي او بارونو هیوادونو کې میشت پښتانه د دین یابتی جګړې سم د ټکر او درولو خوښتنه کوي.
دغه خاوره د ډیر وخت نه د جنگ سره مخ ده او اوس پکې ولسواکي هم راغلی ده، یو نظام پکې جوړ شوی دی او د هغې په ضد باندې بیا د بیلابیلو هیوادونو پراکسی وار هلته کې روان دی چې په هغې کې یو پاکستان هم دی. نو د دغې په ضد باندې په ټورانټو کې میشت افغانانو دا لاریون را جوړ کړی و.
افغانستان کې سوله راشي او د پاکستان نیابتي جګړه نور په افغانستان کې بس شي.
په پاکستان په افغانستان کې د پراکسی جګړې مخ په وړاندې بوتلو تورونه لګي، خو پاکستان دغه تورونه په سختۍ سره رد کوي. تیرونه د پاکستان د پوځ مشر جنرال قمر جاوید باجوا د افغان خبريالانو سره په جنرال هډ کوارټر راولپنډه کې د ملاقات په موقع ویلي وو چې مطبوعات کولی شي د دوانو هیوادونو ترمنځ د پل کردار ادا کړي. هغه زیاته کړه چې پاکستان په افغانستان کې امن غواړي او د سولې د عمل خرابونکي به پرې نږدي چې دغه عمل د پټلینه وغورځوي. راشد خټک، وی او ای، ډیوا، سان فرانسیسکو.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسو. دا خبره خلکو سره دیګو
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره دی پلو باندې اقدامات اخستل
کی صرف 4000 نه دا ټول ریجن دی.
هغه خبر پر وچی تاسو مهم بوله.
ټویټر @VOADIVA، فیسبوک @VOADIVA.
ری وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو، خبرونه لا دوام لري او هم د افغانستان په موضوع پاتې کیږو. ځینې نوري بوتونه هم لرو چې تاسو سره به شاملو د سیمې په اړه باندې. خو په افغانستان کې چې کوم حالات روان دي او وروستیو کې د طالبانو او حکومت ترمنځ جګړې هم ډیر زور اخیستی دی، ګڼ شمیر افغانان کډوال شوي دي. او یو وروستی رپورت تاسو دا هم ولید چې په سپین بولده کې ځینې جنگي جرمونه هم شوي دي چې ولسی وګړي طالبانو وټلې دي او د دغه ویر څخه هم زیاتره خلک کډوالۍ ته مخه کوي. په کور هم بي ځای کیږي او د خپل ولایتونو څخه نور ولایتونو ته کډه کیږي. اروپאי ټولنی هم اروپאי هیوادونو هم په دې باندې سخت اندېښنه ښودلې ده چې کیدای شي د افغان کډوالو بحران رامنځته شي. راځي چې دغه ریپورت چې تاسو لپاره بارکوال می اخیل تیار کړی دی تفصیلي په ګډه سره واورو.
په افغانستان کې د طالبانو له پرمختګونو سره ک یوې خواته په لکونو خلک په هیواد کې دننه بیکوري ته مجبور شوی، خو بلې خواته هر ونې زرګونه خلک نورو هیوادونو ته هم کډه کیږي چې ډېر یې د ایران او ترکیه په خطرناکو پیاده لارو د ښه ژوند په هیله یورپی هیوادونو ته ځانونه رسول غواړي. خو یورپی هیوادونو د افغان کډوالو تر ورتګ مخکې لا د کډوالۍ د بحران خبرداري ورکړی او پلان لري چې د دوی د ورتګ مخه ونیسي. د ریپورتونو لمخې هر ورځ 40,000 افغانان ترکیه ته ننوځي او د کډوالۍ د چارو څېړونکي وایي څومره چې طالبان د هیواد د نورو برخو کنټرول ترلاسه کوي هغومره بل هیواد د خلکو د وتلو شمیر زیاتیږي. له کله راهیسې چې د امریکې ولسمشر جو بایدن د خپلو ځواکونو د ایستلو اعلان کړی، طالبانو خپلو بریدونو او د سیمو نیولو ته زور ورکړی. په وروستیو ورځو کې د افغانستان په جنوب او لویدیځ کې درې مهم ښارونه محاصره کړي دي. د وی او ای د خبر لمخې افغانان چې د ایران په خطرناکو لارو ترکیه ته ځي دا د طالبانو په خلاف د دوی رایه ښکار کوي او ویره لري چې د طالبانو ممکنه راتلونکي سخت دریز اسلامي حکومت به د دوی لپاره څه وکړي. د کډوالۍ یا ایمیګریشن د چارو ډلې وایي ډیر هغه افغانان چې د ترکیه پولې ته ځانونه رسوي یوازې سړي او ځینې بې واده ځوانان دي او ډیر یې تعلیم هم نه لري. خو وایي هیله مند دي چې یورپ ته به پرېښول شي او هلته به تر ژوند جوړولو وروسته خپلې کورنۍ هم وروغواړي. د یورپی هیوادونو مشران د کډوالۍ د دې نوي بحران لپاره تیاری نیسي او له ترکیه سره د مهاجرت پر یو نوي څوکلن تړون خبرې کوي چې انقره د افغان او نورو پناه غوښتونکو د ورتګ مخه ونیسي. دا به د 2014 میلادي کال د 15 کلن تړون نوي کول وي چې یورپی هیواد یې په بدل کې انقره ته په اربونو ډالر د دې لپاره ورکړل چې یورپ ته د غیر قانوني کډوالو مخه ونیسي او همالته په ترکیه کې د دوی د ژوند حالت ښه کړي او د رسمي اوسېدنې د سکیمونو له لارې قانوني مهاجرت ته وده ورکړي. د کډوالۍ د چارو څېړونکي وایي له ترکیه سره د 2014 میلادي کال تړون ډیر اغیز وکړ او یورپی هیوادونو ته د کډوالو شمیر ډیر کم کړ چې وایي تر هغه مخکې به پلکونو خلک ورتلل خو تر تړون وروسته شمیر زرګونو تر راښته سو. د یورپی اتحاد یو سفیر بیا ویته ویلي دوی اندېښنه لري چې د امریکایي ځواکونو تر وتلو وروسته به د طالبانو له ډاره له دې هیواده د خلکو وتل د کډوالۍ بحران پیدا کړي، خو وایي دوی نه غواړي چې د 2015 میلادي کال غوندې لکونه خلک د دوی هیوادونو ته بیا پناه وروړي. په 2015 او 2016 میلادي کلونو کې شاوخوا 1 میلیون یعنی 10 لک پناه غوښتونکي یورپي هیوادونو ته ورغلل او هلته میشت سول چې زیات یې د شام یا سوریې، افغانستان او د افریقایي هیوادونو وو. یورپي هیوادونه که یوې خواته د نور افغان کډوالو د ورتګ مخه نیسي، بلې خواته له خپلې خاورې هم افغان پناه غوښتونکي بیرته افغانستان ته لیږي، خو یوازې فنلینډ، سویډن او ناروې خپل هیواد ته جبري لیږل د لنډ وخت لپاره ځنډولې دي. ملګری ملتونه وایي د طالبانو وروستیو بریدونو تر اوسه پورې په افغانستان کې 3,13,000 افغانان بې کوره کړي دي، او د کډوالو نړیواله اداره وایي هر اونۍ 13,000 کسان له هیواده وتلو ته مجبوره کیږي. بارکوال میاخیل، وایس آف امریکا، ډیوه ریډیو، واشنگټن.
د دې ویګرانو لیدونکو او اوریدونکو خبرونه دوام لري او په خبرونه کې بیلابیل موضوعات لرو، خو څنګه چې تاسو ته مو څو ریپورټونه وړاندې کړل او د افغانستان په تړه او په همدې اړوند غواړو چې په خبرونه کې تاسو ته یو څېړنه هم وړاندې کو شامل کو. زموږ سره د نیویارک ښار څخه ملګری شوی دی جهانگیر خټک صاحب. غوی تر کلی وایي ستړي مشي په خیر راغلی خټک صاحب.
ډیره مننه تاسو.
وعلیکم السلام خټک صاحب. ورجینیا کې هوا د تیرې ورځ راهسې داسې سړه شوې ده، ښه خوند کوي، ګرمي لږه کمه شوې ده. نیویارک کې څنګه ده؟
نیویارک کې بالکل همدا کسانته حال ده، ښه ښایسته موسم ده، ډېر زیات ښایسته موسم ده.
ښه، ډېر ښه. که امید و په خیر درځو، ځینې کارونه به د نیویارک څخه په ګډه بیا سره وکړو په خیر.
ضرور ضرور، خواهش لرم، بالکل.
خټک صاحب، افغانستان ولوري ته ځو، تاسو به هم دغه ریپورټونه اوریدلي وي، لیدلي به مو یا به مو لوستلي وي چې امریکا او برتانیې اندېښنه څرګنده کړې او د هغوی سفارتونو ویلي دي چې طالبانو په سپین بولده کې د غچ یا بدل اخیستنې په ترڅ کې په لزګونو کسان وژلي دي، کوم چې ملکي وګړي و. تاسو دې ته څنګه ګورئ چې د طالبانو د بشري حقونو څخه سرغړونې کیږي، او په 1990s کې کله چې طالبانو رژیم و دې سره څه توپیر لري؟
ګورئ، بالکل لکه پاکستان او نور هیوادونو او نړۍ کې مختلف چې کم هغه خلک چې کم طالبانو سره برجستیا کوي، هغه همیشنه دا یو پیغام ورکولو نړۍ ته چې طالبان دا نوی 1990 لسیزې طالبانو نه مختلف دي. خو چې کم دا رپورټونه را روان دي چې کم طرف ته تاسو اشاره وکړله، او چې کم غندنه امریکایي او برطانیې د طرفه شوې ده چې هغه دا وینا ده چې دا پیښ نه چې کم په سپین بولدک سیمه کې شوې دي، هغه جنگی جرائمو کې راځي، دا ممکنه توګه باندې جنگی جرائمو کې راتلی شي. نو داسې واقعات یقیني توګه باندې هغه پیغام چې کوم طالبان ورکولو کوشش کوي چې مونږه یو پورا افغان چې کم ملت دی هغه یو ځای کول غواړو یا حکومت کې شراکت دارای ته تیار یو، نو دا ټول هغه داوو نفي کوي. او دې سره دما دارای دا چې طالبانو په نړۍ کې چې څومره ځان ته ورسته سموده کې د امریکې سره لوزنامې نه پس چې کوم ځای جوړ کړو، ما په خیال هغه هغه د پاره کمیږي لګیا دی. دای باندې به کې دي شي بندیزونه نورو لګي، کې دي شي چې دا خبره تر چې کم لکه ګرچه امریکا، برتانیا او نور غربي هیوادونه او د سیمه ییز هیوادونه هم اوس هم ټینګار په خبرو اترو دي، اوس هم ټینګار په دې دي چې د دې شخړې یو سیاسي تصویر اوزي، ورسره څنګه څنګه چې طالبانو د طرفه دا بریدونه زیاتیږي او لکه مونږ ته چې کوم رپورټونه هر طرف نه را روان دي، هغه یو دی امن خبره کمه او د جنگ خبره زیاته ده، د مرګونو او جوبلې خبره زیاته ده.
ما په خپل څوره زی وړاندې هم د بشري حقوقو د څارنې یا د څار نړیواله ادارې د ساوث ایشیا لپاره چې کومه مرستیاله ډایرکټر وایي مشوه ده، هغه سره خبري وشولې. پټریشا گاسمن هغه ویل چې دوی خپل هم د هیومن رائټس واچ په خپل تازه ریپورت کې ویلی و چې په د افغانستان په ځینو سیمو کې طالبانو کورونه سوځولې دي، لوټ مار یې کړی دی، چور تالان یې کړی دی. نو دا هغه ټول په د بشري حقوقو سرغړونو کې شمیرل کیږي. طالبان دا مهال د سولې په پروسی کې هم غواړي چې د امریکا څخه د نړۍ څخه غواړي چې دوی د تور لیست څخه د دوی مشرانو نمونه دی وایستل شي. که دغه حالت دوام ولري او دومره تشدد زیات وي او جنگي جرمونه وشي، نو آیا امکان لري چې دوی د تور لیست څخه ووزي او یا په دوی د نور بندیزونه ونه لګول شي؟
ما خیال دی چې دا امکانات هغه هر چې کوم ورسته دیږي هغه کې دا امکان کمیږي لګیا دی. ولې چې لکه ما اول ارزو کړلو چې طالبانو د طرفه چې کومه اوس ټینګار دی په کومه خبره هغه وایي، خو چې موږ خبرو ته تیار یو، خبرې کوم او قیم، خو په هغه کې پرمختګ نه کیږي، بلکې پرمختګ په ازمکه جنگ په صورت کې کیږي لګیا دی. او په دو حالاتو کې چې کله طالبان دک شانته چې کوم بشري حقوق دي هغه سرغړونه کوي، یا ورته چې کوم دا امریکا او برتانیا او نور غربي هیوادونو د طرف اوس دا ویل کیږي چې دای جنگي جرایمو کې هم ممکنه توګه باندې مرتکب کېدای شي. نو زما په خیال هغه یو چنګرزه کې وي ونډو اف اپورچونټي چې کم طالبانو سره وای چې نړۍ کې هغه بحث یو داسې افغان یو ډلې قبول کړل شي چې هغه امن غواړي، چې هغه یو شراکت اقتدار کې یقین لري، چې څوک په یو ریپرزنټیټیو نظام یا چې کم جمهوریت نظام کې یقین لري. بهشک چې هغه تشریع هغه هر څنګه کوي، خو او چکلا دا خبرې کیږي، یعنی جګړه باندې ټینګار زیاتیږي او خبرې صرف یو سیاست د پاره چلیږي چې کم د فخکاری د وخت نو هغه کې خو به شک چې بندي زنبم لګي چې تور لیست نه وباسلو خبره خو ما په خل ډیره ګرانه بوي، بلکې دا امکان شته چې دا نور هم پکې شامل کړل شي، نور نمونه هم پکې شامل کړل شي. نو زما خیال دی چې د طالبانو د پاره هم تاوان دی، افغان ملت پکې ټولو کې زیات په تکلیف کې دی، ولې چې عام ولس پکې لګیا دی، خپل ژوند بیلی لګیا دی، او افغان حکومت هم پکې مونږ نه هېرو چې هغه هم اگر چې ولسمشر اشرف غنی د ورستا د ودرو ورځې کې مسلسل لګیا دی چې یو طرف ته د دفاع خبره کوي چې مونږ به د خاریو دفاع کوو، ور سره هغه خبرونه ورستو شوی وسم نه دی. نو طالبانو ته هم پکار ده چې اوس د دا چې کم دی کم کار شروع کړي دی چې لوی خاریو باندې بریدونه او ور سره بیا هغه باندې قبضه کوشش او بیا اور طرح د خلکو ژوند د شانتی غستل او داسې واقعیات اوس په انټرنیټ باندې تصویرونه هم راتلل شروع شوې دي چې کم کې داسې واقعیات مخه ترازی. زما خیال دادی چې دې کې د ګټه د طالبانو نشي کېدې، بهشکه چې هغه کېدې شي پس مکه باندې څه ځاینه ونی شي، خو په نړیواله کچه به هغه ډیر بیل پاتې شي او که هغه بیا هر څه اوري وایي څو کورې دواله به اخر کې پاتې نشي، هغه تم دا موقع کمیږي
لګیا ده. خاطر چې روسي پښتنه غدا چې تاسو به هم ګوري چې تل د افغان حکومت پاکستان باندې تورونه لګوي، دوی ګرام بلی چې د طالبانو سره مرسته کوي او طالبانو ته په تنځاینه ورکړي دي، د دوی مشران په کوټه کې دي، په د کوټه شورا ده. نو دغه ټولې مسلو باندې تل نیوکی کیږي، خپل امریکای هم په پاکستان باندې تر یو هدف فشار راوستي دی چې طالبان دې ته وهڅوي او و دې ته دی مجبوره کړی چې راشي او کې دي خبرې دی چې پاکستان هم خپل په وار ویلی و چې دوی په طالبانو ډیر اثر لري، کسم په ورستیو کې بیا دغه بیانونه بدل شو. نو تاسو څه غنئ چې دغه حالات کوم چې روان دي، تشدد زیاتیږي، ملکی وګړو ته مرګ ژوبل زیاتیږي او د بشري حقوقو سرغړونه کیږي، نو آیا په پاکستان باندې دغه حالات فشار لا زیات کړي د امریکای له لوري؟
زما خیال دی ډیر زیات وي. امریکه او پاکستان ترمنځ چې کومه اړیکې دي هغه اول ځنه فشار لاندې دي، افغانستان او پاکستان ترمنځ چې کوم اړیکې دي هغه هم ډېر فشار لاندې دي او تریخواله کافی زیات شوی دی. او یقینا چې هر کله طالبان د حرکتونو کوي چې کوم غیده طرفه اوس کوم وایلنس یا کومه جګړه زیات شوی ده، نو هغه د وجه نه نړۍ غوښتنه کوي خبرو ترو، نړۍ غوښتنه کوي د امن، او بیا پاکستان نه دا غوښتنه همیشه نه بدکه کیږي چې پاکستان هغه واده چې طالبان خبرو ترو ته راوځي، اوس هم رائے خدا ده چې پاکستان په کار کې خپل اثر رسوخ په طالبانو استعمال کړي او یو خبره ته رضا کړي چې هغه یو سیاسي تصفیه ته تیار شي. آیا طالبان په پاکستان خبره په دا موقع اومني؟ دا یو ډیر لوی سوال دی. آیا پاکستان سره هغه عمره اثر شته دی په طالبانو چې هغه په طالبانو دا خبره اومني؟ دا دویمه ده. نو پاکستان ما په خیال چې یو امتحان نه به تیریږي او پاکستان باندې فشار هر 13 ورځ کې چې څنګه څنګه ټایم پاتې تیریږي پاکستان باندې فشار هم زیاتېږي.
ډیر مننه خټک صاحب چراغ لی او دغه څېړنه مو دلیدونکو سره شامل کړه.
ډیر مننه.
د ډي وی سره په خبرونه کې مو د ملتیا مننه کوو. تاسو دغه خبرونه د واشنگتن ډي سي د سټوډیو څخه ګورئ او اوري په خبرونه کې تاسو پیغامونه ګورو چې را روان دي. هغه هم ډیره مننه کوو چې تاسو دغه خبرونه په دلچسپي سره وینئ. تاسو د سیمې او نړۍ حال تاسو ته وړاندې کوو. د خبرونو څخه مو با خبره کوو. تاسو د ډي وی په فیسبوک پاڼه باندې هم کولای شئ چې د خبرونه وګورئ او په ویب پاڼه باندې راغلي ریپورټونه او تاسو د سیمې حال هلته هم لیدلی شئ. زو دا مهال د یو بل ریپورټر ولوري ته چې د سیمې سره تړاو لري چې د خیبر پښتونخوا په ځانګړي ډول قبایلي سیمو یو شمېر زده کوونکو چې په افغانستان کې تعلیمي زده کړې کوي په ځانګړي ډول په ټپ په هنځي کې د هغوی زده کړې دوام لري. د افغانستان سره د پولي تړل کېدو وروسته د دوی زده کړې اغېزمنه شوې دي. دوی ته اجازه نه ورکول کېږي چې د پولي اغړې او لاړ شي او خپل زده کړو ته دوام ورکړي. دغه حالت زده کوونکي سخت اندېښمنه کړي او وایي دوی د کلونو زیار او زحمت به ابس شي یا ضایع شي. راځئ چې تفصیل یې د عدنان بیټنی څخه په دغه ریپورت کې په ګډه سره واورو.
د شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي اسد دربړ اوویل د کابل پونتون کې د طبي ډاکټرۍ په اخرنی پړاو کې زده کړې ترلاسه کوي او د اختر په رخصتۍ وطن ته بیرته واپس راغلی و. خو دوی دلته د افغان سره پوله بندر شوي او ایسار شوي دي او هلته په پونتون کې کلنیز امتحانونه پیل شوي. هغه وویل یو کال د کرونا وبا له امله د ځنډ سره مخ شوی او بل کال د پولې د بندیز له امله ضایع کیږي.
غلام خان باندې تلل غوړي ځنینه مې ویکسین ټریټ کړی دي. ټوله کرایټیریا مې پیره کړی دو. میر د جیو سی صاحب سره هغه ډیټا جمع کړی دو. د ډیپټی کمشنر نه اتو وزیرستان سره او د ډی پی او صاحب سره مې اس میر د ریکوست کی چې مشته د یار روکړل شي جری وسوتی کنه وی د په وجه سره به میر د فاینل ایگزامینا پوتی شي. میر یو کول خو اسیا کرونا نه ځای شوی دا بلکې یو به بل یا ځای شي.
وایس اف امریکا ډیوا په دې اړوند شمالي وزیرستان د انتظامی سره رابطه هڅه کړي. خو د انتظامی دفتر نه ترلاسه شوی معلوماتو تر مخه دا د هیواد داخله چارو سره اړلري او په دې اړوند د سوبي او د ملک نورو اعلی حکومتي چارواکو ته سفارښتنه شوي چې د هغه ځینې لارښوونه وشي په هغه به عمل کیږي. د سواد سیمه حضرت میا چې د افغانستان ننګرهار پونتون زده کوونکو او په افغانستان کې د پښتونخوا د زده کوونکو عمومي مرستيال هم دي. هغه ویل په افغانستان کې د خیبر پښتونخوا په سلګونو شمیره زده کوونکو تعلیمي زده کړې ترلاسه کوي او د پولي تړل کېدو له امله نشي کولای چې هلته لاړ شي سفر وکړي زده کړې اغېزمنې شوي. هغه ویل په دې سورزو کې په پونتونونو کې امتحانونه پیلېږي او که افغانستان په پوله تک اجازه نه ورکړل کېږي نو د کلونو خواري به یې ضایع شي. وایس اف امریکا ډیوا ته په لیږل شوې ویډیو کې هغه د دواړو حکومتونو غوښتنه کړې چې دوی ته په تورخم پوله د تلو اجازه ورکړی شي.
که چېرې دغه محصلین ته تورخم د لارې اجازه ورنه کړی شي د دغه محصلینو یو یو کال چې دی هغه ضایع کیږي. د دې مستقبل چې دی هغه د تباهۍ طرف ته روانېږي. د کوزې پښتونخوا محصلین خپل آئینی او انساني حقوق چې دی هغه لري او پکار دی چې دی ته هم په تورخم باندې اجازه ورکړی شي تر څو دی لاړ شي او خپل دغه درسونو ته او دغه خپل امتحانو ته په وخت باندې رسیدګي وکړي. نو د دواړو حکومتونو لخوا نه بدغنخ باندې هیله کوو چې زر تر زره دی د تورخم لارې د کوزې پښتونخوا محصلینو ته اجازه ورکړي.
د پاکستان حکومت په شپږمه زولایي د کورونا وبا له امله د افغانستان سره د تورخم پوله د هر ډول تګ راتګ لپاره تړلې او د کورنیو چارو وزیر شیخ رشید ویلي و پوله به د هغه وخت پورې د تګ راتګ لپاره بندوي چې کله د ان سی او سی لخوا نوې لارښوونه نوې ترلاسه شوي. عدنان بیټنی، ډیوا، ډیرا اسماعیل خان.
زو د پولیو رنځ ولوري ته چې یو بل ریپورت لرو. په پاکستان کې د پولیو د مخنیوي لپاره د روټري انټرنیشنل چارواکي عزیز میمن وای چې دوی تر ډیره حد پورې په پاکستان او افغانستان کې د پولیو وایرس د قابو کولو یا کنټرولولو هڅې کوي، خو خلکو نه یې وخت دی چې تر څو دغه وایرس په ماحول کې موجود وي د خورېدو خطر به هر وخت وي، او دوی د کوشش وکړي چې د پولیو پر ضد څاڅکي یا واکسین دی واخلي. راځئ چې دغه یو ریپورت چې د ډی وی خبریال او زموږ همکارې زمينه حسن تیار کړی دی په ګډه سره وګورو.
اس وقت جو پاکستان کے
پاکستان او پا افغانستان کے د پولیو د مخنیوی پر ضد کوششونه په خاصه توګه په پولو پرتو علاقو کې په کومه مرحله کې دي؟
ہمارے لیے تو یہ چیلنج ہے کہ
زمو لپاره دا یو چیلنج دی چې دلته نتلون کې تنان دي د پولیو ساس کې اوس کې او هلته راتون کې تنانو دي د پولیو ساس کې اخستی وی، او هر کله چې په افغانستان کې بدمنی جوړیږي د هلته راتلون کو خلکو شمیر هم زیات شي. دا شان پاکستان کې هم په 2019 کې په پولیو ډیر قابو موندل شوی و، خو بیا د انتخاباتو د هغې نه پس د سیاسي پاټو لخوا احتجاجونو په سبب د پولیو کمپاین شپږ میاشتې د ځنډکار وو، او په دې موده کې د پولیو کیسونه یو سل څلور څلوېښت ورسېدل. په 2020 کې موږ بیا دغه کیسونه د سلو نه راښکته کړه، نو د کووېډ وبا شروع شوه چې زموږ کوششونه یې لږ د ځنډ سره مخ کړه. خو سخ کال تر د جولای میاشتې پورې په افغانستان او پاکستان کې د وایلډ پولیو وایرس یو یو کس راپور شوی دی، او دا د دواړو هیوادونو د پولیو پر ضد د کارکوونکو کوششونه دي چې دومره پرمختګ شوی.
کووید کا آپ نے ذکر کیا کہ
کووید کی د کووید دلاسا د پولیو پر ضد کوششونو ته څومره زیان رسیدل دی او ستاسو لاس ته راوړنی څومره اغیزمند شوی دی؟
کووید نے تقریبا 5 مہینے کے لیے کمپین کو سسپینڈ کر دیا.
د کووید د لاسا لګ تر لګ 15 میاشتې د پولیو کمپاینونه وزنډیدل، او د پولیو ټیمونه او نور عمله د کورونا وایرس پر ضد کارونو کې مصروفه شوه. که څه هم دومره وقفه وایرس ته د بیا خورېدو مقور کوي، خو زه به درته دا ووایم چې په تیرو څلورو میاشتو کې نه یوازې په کیسونو کې کمی راغلی، بلکې ماحولیاتي نمونې هم په تیرو 38 کلونو کې په اول ځل د تیرو څلورو میاشتو نه په تسلسل سره منفي روانې دي. د دې مطلب دا و چې پولیو وایرس تر ډېر حده پورې قابو کړی شوی دی. په نږدې د وزیر اعظم او د صوبو اعلی وزیرانو سره هم زموږ ملاقاتونه شوي دي چې ورسره د پولیو پر ضد کوششونو ته هم کتنه شوي. دغه شان زموږ د عالمانو کمیټې هم دا چې د مختلفو علاقو عالمانو سره غونډې کوي. په بونو کې هم موږ د عالمانو درې غونډې کړې دي، او هلته هم حالات لږ څه قابو شوي دي. خو په لکی مروت کې موږ د لږو چیلنجونو سره مخ یو، خو د علاقې حکومتي مشرانو سره موږ په رابطه کې یو.
لکی مروت د پولیو د کیسونو په حق لا ډیر په خبرونو کې وو، خو لکه څنګه د پولیو مهمونو په موقع ورکرانو ته د درپیخو چیلنجونو ذکر هم وکړی.
جو ایک وخت میں جو ریفیوزل تھا اور آج کے ریفیوزل کو کمپیر کریں تو اس میں بڑا فرق آ گیا ہے.
که مقابله وکړی شي، نو د پخوا په مقابله کې د پولیو د ساسکو نه په انکار کې ډیر کمی راغلی. د ډبلیو ایچ او او د یونیسف لخوا خلکو د شعور بیدارۍ مهمونه ډیر فعال دي. د یوې علاقې د خلکو لخوا د مهمونو دپاره د مقامی خلکو د بارتی کولو غوښتنې هم موږ پوره کړي دي، او دې هر څه د لاسه د خلکو منفي رویې هم تر ډیر حده پورې بدلې شوې دي. خو بیا هم چې کله خلک د ژوند بنیادي اسانتیاو د نشتوالي په سبب د پولیو د ویکسین نه انکار کوي، نو د هغې لپاره موږ د بی اعلی وزیرانو سره بیا بیا غونډې کوو چې په کوم علاقو کې انکاریان زیات دي او د پولیو وایرس د خورېدو یره هم زیاته ده، نو د خلکو بنیادی ضرورتونه دي پوره شي. موږ خپل پوره کوشش کوو، خو دا کار د حکومتونو دی. په کیسونو کې د اضافې یوه بله وجه دا هم ده چې ماشومان د ویکسین په وخت په ځای موجود نه وي، نو موږ په دې دواړو مسلو باندې کار کوو.
اگر ان چیلنجز کے علاوہ سیکیورٹی کو دیکھا جائے،
د پولیو د مهمونو په وخت کې وبل مسله د پولیو ورکرانو تحفظ هم ده. د دې مسلې د حل لپاره تاسو څه کوي؟
اب پاکستان میں جو کیسز ہوئے ہیں، دو کیسز ریسنٹلی،
که د پولیو مهم یو کارکونکي یا د دوی په حفاظت مامور یو پولیس په هدف کېږي، نو موږ د دې غندنه کوو، او په پوري توګه د هغوی د کورنۍ سره مرسته کوو، او د حکومت نه هم غوښتنه کوو چې زیات نه زیات دی د هغوی سره مرستې وکړي، او د هغوی کورنۍ بل کوم غړي ته د نوکری ورکړي.
پولیو کے خاتمے کے لیے تو کوششیں کافی عرصے سے جاری ہیں.
چې څنګه تاسو ذکر وکړو ټولو چیلنجونو ته په کتو، تاسو څه ګورئ چې پاکستان او افغانستان کې کله پورې د پولیو خاتمه کېدای شي؟
انشاء الله یہی ہمارا مشن ہے، یہی ٹارگیٹ ہے کہ آنے والے سال جو ہیں وہ زیرو کیس ہو 22 میں،
د پاکستان او افغانستان دواړو اړخته د حکومتونو د پوز د مشرانو او زمونږ میشن او ټارګټ هم دا دی چې په راتلونکي کال 2022 کې د پولیو کې سونه صفر تر راوستي شي او بیا به مونږ د پولیو فری حیثیت د پاره درې کاله انتظار کوو. یو ځل چې مونږ د وایلډ وایرس لکه د نایجیریا په شان ختم کړو نو بیا به مونږ د پولیو د پاره د نوي ویکسین په ذریعه او د سارنې په مرسته د پولیو د وایرس په خورېدو نظر ساتلی شو. همدا زمونږ میشن دی.
باقی ملکوں میں ہم دیکھتے ہیں جب بچے پیدا ہوتے ہیں
پنور ملکوں کی د پیدا کے دو پس معشومان تا پا حفاظتی ٹیکو کی د پولیو ٹیکا ہم وی پاکستان او افغانستان کی دا سکے دیشی
دیکھیں پاکستان میں پیدائش کے وقت نہیں ہوتا تھا پر اب شروع کر دیا گیا ہے اب شروع کر دیا گیا ہے
پاکستان کې د وړاندې دا پولیو ویکسین نه کېده خو اوس دا کیږي او دینه پس همدا ای پی وی دوه خوراکونه ورکړې کیږي خو ترڅو چې په ماحولیتي نمونو کې او ستاسو ګیر چاپیره دا وایرس موجود وي نو د دې د خورېدو یره به هر وخت موجود وي ځکه مونږ وایو چې دوه څاڅکي هر ځل نو د پیدا کېدو په وخت ماشوم ته دوه څاڅکي ورکول کافي نه دي دا به هم یاد ساتئ که چرې یو ماشوم یو ځل د قطرو نه پاتې شي نو دومره د فکر خبره نه ده که هغه ماشوم په دویم او دریم ځل هم د څاڅکو نه پاتې شي نو مونږ وایو چې دا اوس د پولیو د وایرس د حملې خطرې سره مخ دی بل خبره دا هم ده چې د خیبر پختونخوا بلوچستان او پسند صوبو کې په خاصه توګه د میندو د کمزوري صحت په سبب ماشوم هم کمزورې او غذاییت د کموالي سره مخ دی د بدقسمتۍ سره د غټول حالات ماشومان د پیدا کېدو سره سم د ډیرو نورو مرزونو لکه شرې زیړې او نورو سره هم مخ شي که په موجوده وخت کې یو ماشوم د شرې د لاسه مري نو داسې نه دي کېدل پکار تش پولیو چیلنج نه دی مونږ ځکه د ماشومانو لپاره د پولیو نه علاوه هم په نورو حفاظتي ټیکو لګولو په اهمیت باندې کار کوو کار ډیر دی خو زموږ حوصله هم ورته لوړې دي
بہت شکریہ
عزیز میمن صاحب مونږ له د وخت راکولو ستاسو ډیره مننه
دې وی ګرانو لیدونکو او اوریدونکو تاسو دغه مرکه او اوریدل چې د پولیو پر ضد د وا او تاسو ته زو د بلوچستان ولوري ته او د پولیو په اړه ونچ کوم کمپین پیل شوی دی په بلوچستان او په کوټه کې په ځانګړي ډول په بیلابیلو ډیویژنونو کې د هغې حال څه دی دغه ټول راوند کړی دی نعمت الله سرحدي تاسو ته چې په خبرونه کې به په ګډه سره وګورو
محمد اجمل خان د کوټي او چمن ترمنز لوی لار د یارو پر مقام ولاړ دی او د دسر د پولیو په ډله کې شامل کارکونکي حسوی په مرشانو کې ناس تادی مسافر سره کوشیان د پولیو په ضد ساس کې ورکی اجمل خان وای سپایو ورځ کې دوی دوه طرفه سفر کوي کې شاوخوا تر 1500 څخه تر 1500 پورې کوشیان ویکسین کوي د هغه کوشیان مز د پولیو د کمپاین په محل دوی په سفر کې وي
په دې وجه دونه ضروري دی دا کوټ چې د کل عبدالله د پښین د ای مرکز دی نو دلته موږ کوچنیان ته پولیو ورکوو د خلک د موږ سره سچ مزایمات کوي هغه د موږ سره لیویز علام ولاړ دي پسی علام ولاړ دي مزایمات یې موږ نه پرېږدو خامخا د پولیو دوه تقریبا موږ دا ورکوو اوس کمپین شروع دی په شپاړه جلوک شروع دی د کوټ د امین مرکز دی پر دې باندې موږ خامخا څه زور لګوو پولیو لیویز هم را سره ولاړ دي پښین را سره ولاړ ده
یارو مقام د کوټ بلاک د درې زلو ترمنځ یو داسې مقام دی چې نه یوازې د دغه درې زلو وسیدور کې د سفر په محل تیریږي بلکې د افغانستان څخه په پاکستان کې را داخليدونکي هغه افغانان د علاج مالجې لپاره پاکستان ته راځي هغه چې کله د چمن څخه کوټ ته تک وي د هغه مسافر سره کوښنیان دوی ضرور ویکسین کوي چې دغه کوښنیان د پولیو وایرس د یو ځای څخه بل ځای ته انتقال نکړي
خاص کار د چمن د بارډر سم دی خلک راځي خو کوښنیان راځي د چمن سم راځي د کلاب لا سم راځي د کوټ سره راځي دوی بیا کښلا راګ دی علاقې کې
بلوچستان ایالت کې د پولیو د مخنیوي لپاره کارکونکي پولیو بیړني عملیاتو مرکز مشر راشد رزاق وای په بلوچستان ایالت کې درې سوه اویا دغه رنګ ترانزیت مرکزونه دي سچیرې د پولیو څاڅکي ورکونکي ډلې د سهار څخه بیا تر ماښام پورې ولاړ وي او کوښنیان ویکسین کوي خو د ایالت پر داخلي لارو باندې سکم ترانزیت مرکزونه دي هغه د څلورو په شاو خوا کې دي پر دغه لوی لارو باندې سفر کوونکي کوښنیان ویکسین کوي خو د دې ترڅنګ په بلوچستان ایالت کې د پولیو په ضد کارکونکو چارواکو له خولې نن دوی مورز هم د پولیو په ضد کمپین سرته ورسېدي چې دغه کمپین په دغه دوه ورځو کې په لوکونو کوښنیان دوی ویکسین کړل خو تر دم غړي پورې څه قسمه امنیتي ستونزه مخ ته نه راغله نعمت الله سرحدي وی او ای دیوا چمن
بیا هم د کوټې په اړه ونځو یو بل ریپورت ولوري ته چې د کوټې کې د خزینه پولیس افسرانو هیله لري چې میرمنې به وکولای شي د پولیسو ټولو خدماتو ته لاسرسی ولري او په شخصي ډول د کورنۍ تاوتریخوالي او جنسي تیری په ګډون د هر ډول قضیو په اړه شکایتونه ثبت کړي. اوس دغه میرمنو کې یو میرمنه پولیس افسر راغلی ده چې تاسو ته په حمید سمسور ریپورت تیار کړی. راځئ چې په ګډه سره واورو او د دې میرمنې خبرې واورو.
په کوټه ښار کې په لومړي ځل باندې د شوزو لپاره پرانستل شوی پولیس سټیشن چې د شوزو هرنګ شکایتونه کورنۍ ته او تریخوالی د تشدد پیشي دلته ثبت کیږي. اس اچ او زرغونه منظور ترین وی چې د شوزو د ستونزو د واړولو لپاره د بلوچستان د غزانګړی پولیس سټیشن ډیر مهم رول لوبوي.
اوس چې دا کوم اقدام ګورنمنت اخستې دي زموږ پولیس ډپارټمنټ اخستې دي دا ډیر خوشاله نه دي. زما په خیال چې کوم شزه په خوا د تانه سبيره دل د سړی سبيره دل چې هغه به مختنه راځي او هغه بدل ته چراسي د غسر وګوره کوم رویه کیږي اوس هغه شی بدل ته به ختم شي.
مدیحه رضا په شخصي سکول کې استاد ده. په لومړي ځل باندې د کوټې د شوزو پولیس سټیشن ته راغلی ده. د ګاډۍ د چلولو لیسنس جوړول غواړي. وی سي ډیره خوشاله سوم دلته ټول شوزي دي په ډیر اساني باندې خپل کار تر سره کولای سم.
اصل میں مسائل اگر آپ دیکھو تو خواتین کے ہی ہوتے ہیں.
کپا اصل کی اور تو گورے ستنزی ہم در شزیوی لگا راتک او بیالا سڑو سرا خبری کول او کا چری شزیوی نو پشا توگا باندی ور سرا خبری کولی سیم مشخبلا خبر چی شوزو تا کوو حقا دا نر سرا نسو کولی.
اپنی بات جو ہم عورت کو کہہ سکتے ہیں ہم مرد کو نہیں بتا سکتے.
پیزا خدا بخش بیا در شوزو دا پولیسو سٹیشن در کمپیوٹر للاری ژوندۍ بڼه باندې مقدمې ثبت کوي. وی چې د خواشینی سو شوزو سره ډیره مرسته کوي.
ایک مہینہ ہوا ہے کوئٹہ بلوچستان میں جو ہے پہلا پولیس وومین اسٹیشن ہے اسمارٹ پولیس اسٹیشن جو یہاں پر سارا کام آن لائن ڈیجیٹل پہ ہو رہا ہے اور
یومیاش سویدا په بلوچستان کوټه کې دا د شوزو لوبړی پولیس اسٹیشن دی چې ټوله کار آن لائن ډیجیټل بڑا تر سره کړی.
زرغونه ترین وی چې د بلوچستان کلتوري او قبایلي دودونه ډیر لوی خنډ ګرځېدلی و خو اوس دوی د کوټې دغه پولیس سټیشن د ښځو لپاره ډیر په زړه پورې او غوره چاپیریال لري.
ډیلی په بیسس باندې موږ ته رپورټونه راځي اور ګرد د پړه لیکه خلکو غو راځي اور د بل خبره دلته د کورنۍ جګړو کې بیخي ډیر راځي. کورونی جګړو په حق لماندې بیخي ډیر دارنګ کورونی دي چې شزه په شزه باندې نه بولي اور دغه کوشش دی چې شزه د باوکه لیکن هغه چې دلته راسي موږ ویني زموږ سره چې کوم هغه خپل مجلس را سره شیر کی نو هغه نیم داسې وبول چې نیم ټینشن نه دلی دغه ختم سي چې څوک زموږ غداسي ته چې زموږ خبره واوریدل یا موږ تر یو ځای باندې به موږ زموږ आवाज ورسي.
د کوټ شهر په دغه پولیس سټیشن کې اویا شزي کار کوي. د شوزو د ستونزو او د شکایتونو سره سره دوی له دې ځای څخه د ګاډۍ چلولو لیسنس د ملازمت او د تعلیم لپاره کریکټر سرټیفیکیټ هم ترلاسه کولی شي. حمید سمسور، وی او ای ډیوا، کوټه.
زه چیوا خزایم.
زمانم طاهره دی او زه یو سماجی کارکونه.
زمانم شازی اورنگزیب خان دی او زه سیاست مدار یم.
تعلیم زما حق دی.
زم ګلان کراچی کې اوسېږم او سبق هم په کراچی کې ویم.
معلوم کاملا خان میا خیل دی. د خپل ژوند ټول مقصد می مېرمنو په سیاست کې چولې دی.
زمانم ډاکټر زهرا دی او زه هسپتال کې کار کوم.
زه د خپل خوخي د ژوند حقدار یم.
زمانم زهرا شاه دی. زه په کراچی کې د زنانو د جنکو او د ماشومانو د تعلیم او حقوقو لپاره هلې ځلې کوم.
زه د نوې زمانې تکړه پښتنه یم.
د پاکستان د شمیرنې اداره وایي چې تیره اونۍ په ګرانۍ کې نور هم اضافه شوې ده او سوداګر وایي په خلکو کې د اخیستلو توان هم نه دی پاتې شوی او د ګرانۍ له کبله د هغوی روزګار هم اغیزمنه شوی دی. راځئ چې تفصیل یې د ریاض حسین څخه په دغه ریپورت کې وګورو.
سلمان خان په مردان خار کې د خوراکي شیانو روزګار کوي. دوی وايي په مارکیټ کې د خوراکي شیانو په بیو کې استحکام نشته چې له وجې د هغوی کاروبار هم اغیزمن شوی. سلمان وايي په تیره یو میاشت کې غوړي په یو کیلو کې 50 روپۍ ګران شوی او د تیلو یو لیټر بیا د 240 روپۍ نه 300 روپۍ ته زیاته شوی. سلمان وايي د خلکو د اخستو توان راکم شوی او د هغې اثرات د هغوی په روزګار هم پریوتی دي.
دا د یکم تاریخونه دی، په یکم تاریخ کې څوکدارې سودار نه روږدي، چا سره پیسې نشته، څوکدار لوړل نشي اغستې. یو تروړه اوړه بچا اغستو، هغه 5 کیلو لرالو، 5 کیلو اوړو والا لرالو، 1 کیلو والا لرالو، دغه شان د غوړو دی ټیم والا ډبې لرالو، ډبې والا کیلو لرالو، چا بچ 1 کیلو اغستو هغه 30 والا پیکټ غوړو لرالو. مهنګۍ ډېره زیاته، خلکو ته ډېر زیات مشکلات دي.
د پاکستان د شمیرنې اداره وایي 13 په ملکی کچا د دریش خوراکي شیانو قیمتونه زیات شوي او شپږ داسې خوراکي شیان دي چې د هغوی په قیمتونو کې کمی راغلی دی. اداره وایي د دویش خوراکي شیانو په بیو کې بدلون نه دی راغلی. د ادارې د وینا تر مخه 13 غوړي په 1 کیلو کې 1.8% ګران شوي، چینی 1.4%، خوراکي تیل 1.2%، او د دې ترڅنګ ټماټر، سبزیانې او د پیازو په بیو کې د 2 نه تر 6% پورې اضافه شوې ده. اداره وایي د تیر کال په پرتله روان کال د خوراکي شیانو بیې 12.6% زیاتې شوې. خو د وزیر اعظم سیاسي سلاکار شهباز ګل وایي د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله په پاکستان کې ګرانی تر ټولو کمه ده. په ورستو کې د پاکستان وزیر اعظم عمران خان هم ویلي وو چې د نړۍ د نورو هیوادونو په پرتله په پاکستان کې ګرانی کمه ده، خو د هغې وروستو د سوشل میډیا د لارې د عمران خان په دې بیان سختې نیوکې شوې. تیر میاشت د پاکستان اقتصادي رابطه کمیټې په سرکاري توګه هم د چینی خوراکي تیلو، غوړو او اوړو په بیو کې اضافه کړې وه. خو په مردان ضلع کې د یوټیلیټي سټور منیجر جانګیر خان وایي اوس هم د پرانستي مارکیټ په پرتله د خوراکي شیانو بیې کمې دي.
مارکیټ کې چې کم دی نو په 300 روپۍ کیلو دي، موږ سره په 260 روپۍ کیلو دي غوړي. بیا هغه کې دا مسله ده چې مارکیټ کې هغه 1 کیجی نه ده، کم ده، 900 ګرام ده، موږ سره پورا 1 کیلو دي. او دغه شان مونږ لا غرازی منټی نیشنل کپنو والا دا ټول لوکل بار ملاوي کی کمی، دغه شان چینی دا بار په 110 روپے کیلو دا، مونږ سره 25 روپے پر کی جی دا. نو وسم زمونږ ریټونه دا غینه کم دی لا دا مارکیټ نا.
سوداګر وایي په ملکی کچا د غنم مبي جګی شوی دی، خو د وړو په بایو کې کمی راغلی دی. د شمیرنې اداره وایي 13 پټرول 0.5%، ګیس 9.5%، او ډیزل 2.3% ګران شوی چې اثر یې په مجموعي ګرانې پریوت دی. ریاض حسین، وایس اف امریکا، ډیوا، مردان.
تاسو بیا یو د خکلی سوات ولورتا هلته 13 ورځ د پولیس اتل ولایي او راز المنزل شوې دا راځي چې دغه خوندور ریپورت په ګډه سره وګورو چې فیاض ظفر تیار کړی دی.
د خبر پختونخوا د پولیسو مشر یا آی جی پی په وینا پاول ځل د صوبې د ټولو ډیویژنو هیډ کوارټرز یا د ډیویژن په سرخارونو کې ترهګرۍ کې د جوبل شوي یا د ټول عمر لپاره مزدور شوي یا د ترهګرو سره په نره مقابله کوونکي پولیسو والو ته د ډاډګرن دپاره یوم غازیان 13 ورځ ومنځل شو. په دې لړ کې د سوات په پولیس لاین کې د هغ پولیسو والو ته د پیرزونو وړاندې کولو دپاره دستور وشو چې پکې د ملکن ډیویژن کمشنر سید ظهیر الاسلام، ڈی آئی جی عبدالغفور افریدی، د بلبل ضلعو ڈی پی اوز او ترهګر کې جوبل پولیس والانو ګډون وکړو. دا ترهګر په ډزو کې د ټول عمر لپاره معذور شوې پولیس سید نواب ډیو ته وی
باقی سره په 2014 کې بګاډي باندې فایرنګ شو. موږ منګور روانو ډیوټي دوران کې هغه کې سرجی لګیدلې ما دوه کسان سره په ټیم باندې وپات شو. موږ دوه پکې زخمیان شو. دا غوږی نه ما سینه لګیدل و درې ګولې دا غنه یو سپینل کارت ډیمیج شوی دی. اوس کار نه کې د خپې می سره اوس په ویلچیر باندې زندگی تیرو.
د پولیسو د شمیرو تر مخې ملکن ډیویژن کې یو سل وصل ویخ جوبل پولیس والے دي چې پکې 2 په سوات کې، 3 شانګلا، 2 بونیر، یو کم 1.5 کوزدیر، 1.5 بردیر او 3 په باجوړ کې دي. د دستور کې هغه جوبل پولیس والو ته سلامي وکړه شو او د نروالی سندونه ورته ورکړل. د دستور کې شریک د سوات د پولیسو مشر یا ڈی پی او دلاور خان بنگش وایس اف امریکا ڈیو زوای
دې خاص مقصد زموږ آی جی پی صاحب خپل ویژن دی چې کوم کسان موږ غازیان دي چې چا قربانیان کړی دي چا کاغه زخمیان دي او کني زخمیان خدای چې کم غازیان دي نو هغه مونږ یاد کو په دې رس باندې او ته مونږ یاد دهانی ورکو او مونږ خپل نور فورس ته دغه کوشره دا غازیان سره مونږ خپل ولاړ د دې صوبې د دې ملک او د دې قوم د لپاره خپل خدمت باندې غوښتنه ساتو.
د ستوري په اخر کې د دغه پولیس د نام د لپاره د روټي خاص تنظیم شوی وو چې افسرانو او دغه جوبل پولیس والو په شریر کا روټي وخوړه. د ملکن ډیویژن د پولیسو مشر عبدالغفور افریدی وای چې اوس به هر کال د اگست یا اتم میاشت په اوله نیټه د پولیس قاضیانو ورځ هر کال مانځل شي. فیاض ظفر، وایس آف امریکا، ډیوا سوات.
مهم خبرونه چې چرته هم وي تر تاسو یې درسوو. د با خبر خلکو سره وګورئ.
د پاکستان او افغانستان تر مابین پر دغه چمن سره جو پلو باندې اقدامات
اخته دي. صرف 400 نه ده، ټول ریجن
ده. هغه خبر پر ابو چې تاسو مهم بوله.
څنګه تاسو
څنګه پاولې کې ویلو؟ څنګه د امریکا کې د خپل کار شروع او اوسه وډه. ټوئیټر @VOA دیوا، فیسبوک VOA دیوا.
ری وی ګرانو لیدونکو او ریدونکو، زو د یو بهرنی ریپورټر ولوري ته د کینیا د زندانونو لومړی خزینه مرستیاله کمشنر تاسو باندې وینو چې په زندانونو کې په د نظام مشرتابه کردار لوبوي او د کیډیر بدلونونه هم راوستي. راځي چې دا غ ریپورت د نگین شات څخه په ګډه سره وګورو.
وانینیا کیریری د کینیا زندانانو په سرویس کې تر ټولو لوړ پوړي چوکۍ ته رسیدو کې یوازې دوه پړونه لري. دا هغه لومړی میرمن ده چې د زندانانو د کمشنر معاینه تند لري، او لومړی میرمن چې په کینیا کې د زندان کارمندانو تربیتی کالج عمومي قومندان په توګه دنده ترسره کوي. هغه په 1928 کې د کینیا په زندانانو کې شمولیت وکړو او په دوامدار توګه په بیلابیلو زندانانو کې خدمات ترلاسه کولو په مهال لوړ پوړو څوکو ته ورسېده. هغه د کینیا په سرخار نیروبی کې د لنګاټا ویمن پریزن یا لنګاټا میرمنو زندان کې د هغې دویم لوړ پوړي مقام د خپلې دندې لپاره یو مهم ګام او په زندانانو سیستم کې د هغې بنیاد پیل کېدل غړي.
ما خپل مزل لیدلې دي. څه چې ما کړی دي د کینیا په زندانونو کې زما اثر ځکه چې زه د بدلون استاد یم او دا یو لوی زړورتیا غواړي.
وینینی د لنګاټا د میرمنو زندان لومړی افسر و چرته چې هغه د لومړی ځل لپاره د خزینه بندیانو او د دوی د ماشومانو سره د سرنګوالي خولو لپاره رسنیو کیمرو ته اجازه ورکړه. په هغه وخت زندانیان په فرش او د کېدل د ماهواري لپاره تولیه او د ماشومانو ډایپرز هم لګو. د هغه د ادارې د بدلول خواهش ته هغه هغه تجرباتو نتیجه وا کوم چې هغه د جونیئر افسر په حیث لیدلی وو.
څه چې روانو هغه زمانو په ما بلیدل چې سرنګ به چلن کیږي، خو د جونیئر او ځواني افسر په حیث تاسو ډیر څه نشئ کولای ځکه چې یو مشر افسر شتون لري. او که تاسو بندیانو ته لږ مهربانه شئ نو دا ښکاری چې په تاسو کې څه مسله ده.
هغه وای چې هم په دې مهربان سلوک هغه په خپل ادارې کې خپل ځمارياني په کامیابی سره سرته ورسولې. حتی چې د نارینو لپاره شیمو لاټېوا غوندي تر ټولو لوی سکیورټي جیل کې هم
زه د یو باسي مالک شخصیت نه ساتم. ما د مور په سیر شخصیت ورته لرل تر څو چې زما شوم د مور کې در ملو به ولدي. ما ته یادی چې په یو میاشت د نن هغه ټول په آرام وو. ما به د هغه خبرو ته وکی خودو او ما ته احساس شو چې دا یوازې د اوریدو خبره ده.
پیټر اویکو یو پخوانی زندانی او اوس د ټولنیز انصاف لپاره کار کوونکې یو غیر دولتي ادارې جوړونکې ده. هغه وایي چې دا د زندان په ترتیباتو کې د بشري حقوقو قوانینو ته درناوی او د وانینی شخصي ځانګړتیاو ترکیب دي چې هغه ته خپکار راځي.
تاسو لیدل شئ چې وینینی دا کار کوي. خواغه د خپل ماتیت خلکو سره تړاو لري. هغه د خلکو مشره ده. هغه یو کارکونکو رهبر ده او مشرتابه یوازې د هغې د کارمندانو په منځ کې نه وو بلکې بنیانو په منځ کې هم وو. دا یو بشپړ چلند وو او له همدې لامله ډیر زر بدلونونه راغلل.
وینسنت مپاسا د زندان اوګدې مودې لپاره کار کوونکې خپل احساسات څرګندوي. هغه د ونینی سره د کار کولو د مخه د اوو نارینه جیل افسرانو لاندې کار کړي او هغه وایي چې زندان اوس ډیر ښه دی.
It is the conducive environment that she has created
among our officers.
هغه زمونږ افسرانو په مینس کې ډیر سازگار ماحول جوړ کړي د چا سره هیڅ امتیاز نکېږي دا ستاسو د قابلیت او کار کولو لیوالتیا پورې اړه لري او هغه خپل ماته د هر افسر قدر کوي او دا تر ټولو لوی فرق دی کوم چې د پخوانی افسرانو نه بدل دی د کوم د لاندې چې مونږ به کار کاوه
وانینه هله منده ده چې هغه به د مشرتابه زینې ته دوام ورکړي او شاید یو ورځ به د کینیا ټول زندانانو رهبری کړي هغه په نورو مېرمنو هم غکوي چې د مشرتابه پوسټونو اخیستو او ځان ننګولو څخه ډډه ونکړي نگین شاه وایس اف امریکا دی واشنگتن
خبری خبرونه هم په دې ځای پاتور رسیدل د ملکیامو مننه کوم چې را سره په خبرونه کې مالوي زه د دې خبرونه قربانه منزه شهید او د دې خبرونه پروډوسر عبد حسین تاسو څخه اخلو اجازه تاسو په لوی الله سپارو سلوړه او آباد اوسې خې چاره ولرئ.